دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر احمد ضیا سراج سنا ته ویلي دي چې په تیرو نو میاستو کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په افغانستان کې 3200 بریدونه کړي دي. د افغانستان سنا ته د معلوماتو ورکولو پر مهال احمد ضیا سراج ویل چې په تیرو نو میاستو کې په افغانستان کې چې کوم بریدونه سوي دي په سلو کې 99 سلنه طالبانو کړي دي. طالبانو په دې بریدونو کې د امنیتي ادارو پوستې په مختلفو ایالتونو او ښارونو کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې هم کړي دي. د ملي امنیت مشر زیاته کړه چې امنیتي ادارو په دې دوران کې 6000 کسان نیولې دي چې په هغو کې 3600 تورن کسان په تراګریزو بریدونو کې ښکېل ول او 200 کسان د هدفي وژنو په تور نیول شوي دي. د امریکا نوي منتخب جمهور رئیس جو بایدن ویل دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا ډیری ادارې تباه کړې دي او د هغه انتقالي ډلې ته د ختمیدونکو حکومت لخوا خاطر جمع معلومات نه ورکول کیږي او دا د هغه په کول یو غیر مسولانه اقدام دی. د دوشنبه پر ورځ بایدن د بارني پالیسی په اړه د یو ملاقات ورسته ویل چې هغه د دفاع وزارت او د انتظام او د بودیجې د تیاریو دفتر کې ناست سیاسي مشرانو لخوا د خنډونو جوړولو سره مخامخ دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال مشته د امنیت په اړه چې د کوم مهمو اړخونو په اړه معلومات راته پکار دي د تلونکي حکومت لخوا هغه نه راکول کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لا هم د 3 نومبر د جمهور ریاست انتخاباتو کې ماتې نه ده منلې او دا غو حکومت کسانو د 13 نومبر پوري د بایدن د ډلې سره همکاري نه کوله. د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن به د جنوري په 6 د لوړو یا خستو ورسته د جمهور ریاست چاري سنبال کړي. د روسیې او د ترکیې د بارنو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ترکیې باندې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د ماسکو انکرې د نظامی اړیکو مخه نسنیولی. په همدې میاشت کې ترکیه د روسیې څخه د S-400 د دفاع راکټي سیستم وپلوره او امریکا له دې کبله د ترکیه د دفاع په وزیر او د دغې ادارې په رئیس او درو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د سه‌شنبه په ورځ ل خپل ترکیه سیاله سره تر ملاقات وروسته په مسکو کې خبرېلانو ته وویل موږ دواړه خواوې غواړو نظامی روابط غښتلي کړو. هغه وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې منندوی دی چې د واشنگتن د نامشروع فشار سره سره په دغه برخه کې همکاري غواړي. د ترکیې د بارنو چارو وزیر چاوش اوغلو وویل چې په ترکیه د امریکا بندیزونه پاروونکي دي او په خبره انکره به له خپل هدف څخه راونه ګرځي. امریکا خبرداری ورکړی وو چې د S-400 سیستم د ناټو جنگی الوتکو او دفاعي سیستم ته خطر دی خو بیا هم ترکیه تیر کال د S-400 سیستم واخیست او انتقال یې وازمایه. په کروشیا کې د سه‌شنبه پر ورځ د راغلي زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات د شپې هم جاری ول. د هیواد په مرکزي سیمو کې د دې زلزلې له وجې لشتر لږه وطنه وژل شوې دي. د کورونو چتونو رالوېدلې چې له وجې لارې او کوڅې ډک کړي دي. دغه زلزلې شدت 6.4 درجې وو چې ټکانونه د هیواد په جنوب کې د پلازمینې زغرب څخه تر ویانا پورې احساس ول. د ژغورنې د عملیې کارکوونکو د شپې تر ناوخته پورې خاورې او خزلې لرې کولې چې د زلزلې قربانیان پیدا کړي. او بلی خوا اروپایی اتحادی اعلان کردی دی چه نور امرسته هم پلاره که ده. دیوات صدر اعظم اندریج پالنکاویک ده سه شنبه پرزویل چه وطن و قربانیان تروس هم مندل سی بیدی او ده امکان دیر دی چه ده غشمیر بلور سی. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت د سه‌شنبه په ورځ د دې ایالت د دوو عمده سیمو له اوسیدونکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د خپلو کورونو ونه وځي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دغه کار په داسې حال کې کیږي چې په دغو سیمو کې روغتونونه یا ډکسي وي او یا هم د ډکېدو په حال کې دي. امریکا په نړۍ کې د کورونا وایرس مخکښ هیواد دی چې تر اوسه پکښې 9.2 میلیونه څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي او څه د پاسه 3.4 لک څخه زیات کسان مړي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته سوو کسانو شمیر څه د پاسه 1.8 میلیونه کسانو ته رسېدلی دي او تر اوسه د دې وبا له وجې 1.2 میلیونه څخه زیات کسان مړه سوي دي. د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا د کورونا وبا پر ضد د ټرمپ د حکومت په پالیسیو انتقاد کړی او هوډ کړی دی چې کله د واک سنبال کړي د کورونا وایرس پر ضد به مهم اقدامات وکړي. هغه د دې خبرداري هم ورکړ چې د ټرمپ لخوا د واکسین د تطبیق چې کوم پروګرام دی هغه هم په سمه توګه نه اداره کیږي. هغه ژمنه وکړه چې دی به ځمکه او اسمان سره یو کړي او دغه پروګرامونه به په سمه لار برابر کړي. د ماجرینو د حکومت یو سازمان د سشنبې پر ورځول چې شاوخوا 2200 ماجرین د کال په سمندري لارو کې په دې هڅه کې چې اسپانیا ته ځانونه ورسوي مرسي دي. د غیر دولتي سازمان کامنټو فرانټاس ویل دي چې د 2019 کال په پرتله چې هغه وخت 893 ماجرین په وبو کې غرق سی وو، د کال ټولټال 2100 ماجرین چې د کشتۍ دولارې هڅه کوله اسپانیا ته ورسي مرسي دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې 50% مړینې او یا 1350 کسان د کناری ټاپو ته د رسیدو په خاطر د کشتیو د ډوبېدو له وجې مړ شوي دي. اژانس فرانس پرس په راپور کې راغلي دي چې دې کال د ارکیپیګو بندر ته د ماجرینو راتګ له دې وجې زیات شوی دي چې هغوی اروپا ته د رسیدو لپاره نورې لارې پیدا کوي، ځکه چې د اسپانیا په جنوب کې پروت د مدیترانې په سمندر کې ساحل ساتونکو ګزمې زیاتې کړې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان ملي امنیت وایي چې په 13 میاشتو کې 1200 ترهګریزي حمله شوې چې د 99% مسولیت د طالبانو په غاړه ده. دا چې دغه حمله په تړاو څومره کسان نیول شوې دي په موخه پاکلې د لیمینیازي رپورټ.
د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج مشرانو جرګې ته وویل چې په 13 میاشتو کې 1200 ترهګریزي حمله چې هدف یې وژنې، انتحاري حملې، په افغان امنیتي ځواکونو حملې او په لویو ښارونو او ولایتونو کې سترې بمې حملې شوې دي چې 99% یې طالبان مسؤل دي. هغه وویل چې په ټوله کې 6000 کسان د دغو حملو په تړاو نیول شوې دي.
در جریان همي یک سال ما بیش از 6100 نفر دستگیر
شوو. همدې کال په موده کې مو 6000 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول دي چې له دې شمیر څخه څه باندې 3600 کسان د هدفي وژنو په قضیو کې لاس لري چې 200 نفر یې په مشخصه توګه هدفي وژنو کې لاس درلود.
مشخصا 270 نفر از اینا در ترورای هدفمند زده داشتند.
خاغلی سرات که څه هم دغه حمله له کابل د تلفات او شمیرت سرګند نه کړه، خو تیر ورځ د افغانستان د امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ ویلی و چې په 13 میاشتو کې څه باندې 6501 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته ده چې په دې شمیره کې ولا سواتانه وشل شوی او پاتنور ټپیان دی. بلخو د کورونې چار وزیر مسعود اندرابی هم مشران جرګې ته ویل چې طالبان او امریکا سره د سولې موافقه ورسته د ابو عبیده کاروان په نوم یو ډله جوړ کړ چې خبريالان، مدني فعالان او دولتي چارواکي پنخه کول. هغه په دې اړه چې طالبان ولې هدفي بریدونه د شدت ورکړی دی وویل:
چرا تنا اینا به جنگ مکت اکتفا نکردن و چرا ای
بر دوی په جګړې بسنه و نکړه؟ اولی دې کار ته په دې ورستې کې شدت ورکړی دی. علت دا دی چې دوی په سترو پلانونو کې چې د اراضي نیولو ماته خوړلې ده.
اینا شکست خوردن.
د سیاسي چارو کارپو سليمان سباون په دې اړه امریکا ته وویل:
مخالفین له هلې لارې هڅه کوي چې افغان دولت ناکام وکړي، د افغان دولت پر وړاندې باندې خندونه جوړ کی او د دې ترڅنګ د دولت هغه کمزوري په ټوله کې ثابته کی او دوی د افغانستان په خاور خپل حاکمیت وخی.
ورسته له هغه چې په لوی خارونو مخصوصا کابل کې هدفي ورژنې زیات شوې دي، د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله ساری ویلي چې پلازمینه کابل کې به د پولیسو شمیر دوه برابر او تل وړ کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د سولې مذاکرات دوم پړاو په دوحه کې پیلېږي. د مصالحې عالی شورا وایي هغه هیوادونه چې د طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي د دوهم پړاو مذاکراتو قربتوب ته وړاندیزونه کړي وو، د کرونا وایروس د تهدید له امله اوس په دې صلاح شوي دي چې د مذاکراتو دوهم پړاو د هم په قطر کې ترسره شي. د امریکا غږ خبريال رحیم ګل سروان په دې اړه رپورت لري.
د قطر پلازمینه دوحه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دومړي پړاو کې څلور نوې ورځې کوربه وو، اوس به د دوهم پړاو کوربتوب هم په غاړه ولري. تیر ورځ د مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې دوهم پړاو د دوحه کې وي. ولسمشر غنی هم دا پریکړه منلې ده. ولسمشر غنی تر دې وړاندې ویلي چې د مذاکراتو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې ترسره شي. د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون وایي چې د مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ته دا صلاحیت هم ورکړی چې د جمهوریت او د طالبانو په لومړی توبونو مذاکره وکړي.
یو شمېر هیوادونو چې د دې بهیر د قربتوب درخواست کړی وو د کورونا ناروغي لامل او وستول په دې صلاح شي وي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 د جنوري بیرته په دوحه کې پیل شي او د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 د جنوري په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبان سره پیل کړي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د جمهوریت د مذاکراتي پلاوی د سلام مشورو لړۍ روانه ده. مذاکراتي پلاوی له افغان چارواکو ترڅنګ د مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټه سره هم کتلی او د اجنډا په مباحثو یو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دویم پړاو مذاکراتو لپاره چمتو دی. مشورې شوي او نورې مشورې جریان لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د افغانستان لوري د ګرام بلولو لوبې ته اشاره کړې ده چې باید ودرېږي. څومره د وړاندې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت او د ولسمشر لومړي مرستیال په دې نیوکه کړې و چې د طالبانو مرستیال ملا برادر په پاکستان کې ولې د طالبانو روزنځایونو نه لیدنه کړې ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوی غړی غلام فاروق مجو وای چې د ملا برادر تک پاکستان ته د طالبانو د رهبری له خوا د وضاحت په ورکولو سره خای د مذاکرات سره مرسته وکړي.
د ملا برادر او پلاوی تک په مذاکراتو کې دا غو د رهبری له لوري د وضاحت په ورکولو کې زیاته مرسته کولای شي. دا چې څومره پاکستان نفوذ لري، که پاکستان د افغانستان په قضایاو کې صادقانه عمل وکړي، نو زه باور لرم چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو مثبت تاثیر او شونډه لرلی سي.
سیاسي څېړونکي وایي چې دوهم پړاو د مذاکراتو یو حساس پړاو دی.
دغه پړاو چې د هات پړاو ده، سرنوشت سازه پړاو ده او د نتیجې پړاو ده.
په دوحه کې له درې میاشتو زیاتو مذاکراتو وروسته دواړو لورو لومړی پړاو د کړنلاري په نهایي کولو سره پای ته ورسوه. د جنوري په 15مه به د اجنډا په سر بحثونه پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کرونا وایروس د مرستو او حکومتي لګښتونو بودیجه له څو ورځو ځنډ وروسته لاسلیک کړه. په دغه څو ورځني ځنډ کې د میلیونونو امریکایانو د بیکارۍ معاش قطع شوی و او کانګرس خبرداری ورکړی و چې ښایي ځینې حکومتي ادارې هم بند شي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په امریکا کې د کریسمس رخصتیو په اونۍ کې شاوخوا 1 میلیون امریکایانو سفرونه کړي دي چې د تیر کال په پرتله 80% کم دي، خو بیا هم د وبا له پایلې تر ټولو لوړه شمیره ده. د عامه روغتیا چارواکي اندېښنه لري چې ښایي په امریکا کې ډېر خلک د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې په هڅو کې حوصله له لاسه ورکړي.
The important thing for people to understand
de khalko de pohedo la para mahim shay dadi che hata ka tasu safar ham kawai da pade mana na de che hech masuliyat ban la rahi rokhtiyai sparakhtane bayad marat shi
de karpohano pa waina pade iqdamato ki yow ham la safar na sam de siwrusta de corona la para muayina da la britania na america ta de har musafir de ratak shart dada che de corona de muayine natijay manfi wi ځکه په دې وروستیو یو کې په بریټانیا کې د کورونا وایروس یو نوې بڼه تشخیص شوې چې ډېر ژر سره یاد کوي. روغتیایي چارواکي وایي دا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو یو برخه ده.
هغه څه چې د امریکا خلک باید پرې پوه شي هغه دا ده چې قرنټین ګټه کوي او ساينس دا ثابته کړې ده.
د امریکا په کالیفورنیا او اریزونا ایالتونو کې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات شوی او د هیواد په نورو برخو کې بیا د اخته کسانو شمیر کم شوی. په ورته وخت کې چارواکي په علني ډول د کورونا ضد واکسین واخیست او خلکو ته دا پیغام ورسوي چې واکسین خوندي او اغیزمن دی.
موږ باید په دې کمپاین کې هغه کسانو سره تماس ونیسو چې اثر رسوخ لري او د اعتبار وړ دي. د کلیسا پادری، د جماعت امام او د کنیسې خاخام، دا ټول هغه کسان دي چې ما ورسره کار کړی او ټولنې ته دغه پیغام رسولی شي.
د کریسمس او نیوی کال شپې ورځې د کال هغه رخصتۍ ورځې دي چې د کورنۍ غړي او عزیزان سره یو ځای کیږي، خو سږ کال د کورونا وبا له امله د دې شپو سره اندېښنې او هیلې مل شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. 2000 میلادي کال په داسې حال کې پای ته رسیدي چې له طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتو دوم پړاو بعد د 2020 کال د جنوري په 15مه په قطر کې ترسره شي. 2000 کال د سولې د عمده پرمختګونو کال و، خلا هم د مذاکراتو پایله نه ده معلومه او جګړه په خپل حالت متشدده روانه ده. رحیم ګل څاروان په 2020 کال کې د سولې ټولو عمده پرمختګونو ته په دې رپورت کې کتنه کړې.
حکومت 2020 کال افغانستان ته د سولې لړخه د پرمختګونو کال بولی او شنون کې بیا وایي چې په دغه کال کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کول او د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره د طالبانو د لومړني رسمي مذاکراتو پیل د دغه کال همدغه د سولې پرمختګونه دي.
په 2020 کې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې مهم لاسته راوړنې لري. سولې لا شیت څخه متن تر غلې د پر هر نړیوال سټیج باندې سولې په محوري باس باندې بدل شوې ده. په 2020 کې د افغانستان حکومت مشورتي لوی جرګه راوغوښتله. همدارنګه د سیمه ایزو نړیوالې اجماع پاړه باندې پورا کار وسو.
د 2020 کال په لومړی کې د سولې لوی پرمختګ د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک کول وو. د زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ اوږده مذاکرات بل اخره د فبروري په میاشت کې په یو تړون کې منتج شول. د افغانستان د خلینو لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرستیار مولا عبدالغریب برادر د فبروري په 28مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. همحاله په همدې ورځ په کابل کې د افغان حکومت ناتو او امریکا ترمنځ ګډ اعلامیه هم لاسلیک شو. د توحید تړون په اساس د مارچ په 3مه باید بین الافغانی مذاکرات پیل شي وای او 15000 طالب زندانیان او زر حکومتي بنديان طالبانو خوشي کړی وای. خو د مارچ په 14مه د طالب زندانیانو د خلاصون بهیر پیل شو. د طالب زندانیانو د خلاصون چارې نږدې و میاشتې وختونه و. ل 15000 زندانیانو څلور سوې هغه و چې د خلاصون لپاره ولسمشر غنی د اگست په 10مه په کابل کې د 3400 استادو مشورتي لوی جرګه و بلله. د جرګې د بین الافغاني خبرو پیل لپاره د 400 طالب زندانیانو د خلاصون مشوره حکومت ته ورکړه. د سپتمبر په میاشت کې د زندانیانو د خلاصون وروسته په لومړی وار بین الافغاني رسمي مذاکرات پیل شول. دولت د معصوم ستانګزي په مشه یو وشکسیز مذاکراتي پلاوی د مارچ په 20مه اعلان کړ. طالبانو خپل مذاکراتي پلاوی لومړی د عباس ستانګزي په مشه اعلان کړو، خو وروسته یې عباس ستانګزي مرستیال او شیخ حکیم د خپل مذاکراتي پلاوی مشر کړ. د سپتمبر په 12مه رسمن د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې مذاکرات پیل شول. په قطر کې تر رسمي غونډې وروسته دا مذاکرات په لومړی پړاو کې څلور نوې ورځې وغځیدل او دواړو ټیمونو د مذاکرات کړنلار پکې نهایی کړه.
روان کال ځانګړي پرمختګونه درلودل. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې افغاني خواوې یو بل ته مخامخ په میز کېنی چې دا غټ پرمختګ دی. په دغه سي پروسو کې په دغه سي بهیرونو کې دومره زر نتیجه لاسته راوړل دا به زه فکر کوم یو څه ډیره لویه تمه او توقع وسیږي وخت به اخلي. لیکن تر ټولو غټه خبره دا ده چې هغه بهیر چې مخکې یوازې په تیوري کې او عمل تخته شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو د وټلو بحث مطرح دی، خو په عین حال کې تر ټولو مهمه خبره ده چې افغانان خپل منځ کې جوړ راغلي دي چې د افغانستان د اکشالی سیاسي حل لار په ګډه باندې پیدا کی.
د 2020 کال په اوږدو کې د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمن سیاسي اختلاف د مصالحې د عالی شورا په ایجاد اوار شو. دا شورا د مئی د میاشتې په 18 نیټه رامنځته شوه. ولسمشر غنی د اگست په میاشت کې د دې شورا غړي وټاکل، خو د اختلاف وړ وګرځیدل. د شورا د رهبری کمیټې د دسمبر په 15مه خپل لومړنۍ او د دسمبر په 26مه خپل دوهمه ناسته وکړه. د مصالحې عالی شورا د ولسمشر غنی په تایید 2020 کال د جنوري 15مه ته د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره قطر بیا د خبرو ځای وټاکه. افغانان 2020 کال په داسې حال کې شاته پرېږدي چې په 2020 کال کې د اوږدې جګړې د پای شاهد ووسی.
امریکا او طالبانو ترمن د سولې د تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره سره 2020 کال په افغانستان کې د جګړو ډک او خونړې کال. افغانان په دې کال کې هر ورځ د لوی بریدونو، موټر چاودنو، چسپکی بمونو او هدفي وژنو شاهدان وو. د امریکا غا خبريال حکمت سروش هم دې موضوع ته په رپورت کې کتنه کړل.
د مارچ پر 15مه دایش ټلی په کابل کې د سکانو پر وی ګردواره برید وکړ. د مې پر 12مه وسلوالو په کابل کې د مور او ماشوم پر یو رختون برید وکړ. د مې پر 23مه افغان حکومت او طالبانو د کوچنی اختر او د جولای پر 23مه د لوی اختر په مناسبت درې ورځنی اور بند اعلان کړ. د اگست پر 2مه دایش ټلی د ننګرهار پر زندان برید وکړ. د سپتمبر پر 9مه په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر موټرو چاودنه وسوه. د اکتوبر پر 23مه په کابل کې پر کوثر شونیز مرکز وسلوال برید وسو. تر دې څو ورځې وروسته د نومبر پر 2مه پر کابل پوهنتون درې وسلوالو برید وکړ. د دې ترڅنګ په هلمند او کندهار کې پر ولسوالیو د طالبانو پراخ بریدونه وسول، خو افغان حکومت وایي چې وسلوال مخالفین په دغه کال کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي.
دشمن اهداف شی بود که اراضی را تسخیر کنه، جایا را بگیره و به خود برتریت بده در مذاکرات که ما اراضی دارم و جای دارم و شهر دارم، که خوشبختانه در اون ناکام مانده و اونا از قشر آسیب پذیر استفاده میکنن و با کشتن خبرنگار رو شروع کردن از علما و از سایر اقشار. انشالله که ما با اقداماتی ویژه میتونیم جلوگیری به ایم کنیم.
افغان سوله سار بنسټ وایي چې دا کال د نورو په پرتله په هدفي وژنو، موټر بمونو او چسپکې ماینونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه بنسټ د فبروري له میاشتې څخه نږدې 3293 بریدونه او امنیتي پیښې ثبت کړي چې 2016 بریدونه طالبانو کړي او 1028 بریدونه افغان حکومت کړي. افغان سوله سار بنسټ 1404 داسې بریدونه ثبت کړي چې پړه هیڅ چا نه ده منلې، چې د دغه بنسټ د مسؤلینو په خبره ډېر
د سولې خبرو لپاره نه، که څه هم په ښارونو کې غټ بریدونه کم شوي دي خو په ولایتو کې تاوتریخوالی لا جریان لري. د موټر بمونه د طالبانو لخوا نه زیات شوي دي او په عین حال کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا نه هم هوایي بریدونه سپېرو کې ځینې وخت ملکیانه موجود شوي دي زیات شوي دي. په ټوله کې 2000 کال له تاوتریخوالی او جګړې ډک کال وو او هغه هیلې چې خلکو سولې ته لرلې پر ځای نه شولې.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي چې د 2000 په لومړیو نهو میاشتو کې د جګړو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 2111 کسان وژل شوي او 3822 نور زخمیان شوي دي. د دې راپور له مخې د دغې مرګ ژوبلې د 45% عاملین طالبان، د 23% افغان ځواکونه او د 1% عاملین داعش ډله ده.
په ځانګړي ډول د کال وروستیو میاشتو کې هڅه وشوله د طالبانو لخوا نه چې غټ ښارونو ته سقوط ورکړي. هدفي وژنې بیخي ډېرې شوې دي او چې له کبله یې په ټول ملت کې، په ټول ولس کې یو نوې ویره خپره ده. نو د امنیتي نگانه خو ډېر خونړی کالو، او که سړی د سولې د روان بهیر سره په مقایسه باندې ورته وګوري نو زه فکر کوم چې د سولې پروسې ته خورا ډېرې ننګونې برابرې کړي دي.
څه د پاسه دوه میاشتې کېږي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ د بېلابېلو دولتي ادارو د همغږۍ لپاره د امنیتي تړون د 6:30 غونډې پیل شوي. ځینې که دغه پروسه د کابل او شاوخوا سیمو د امنیت لپاره ګټوره بولي، خو ځینې نور بیا په دې اړه بېل نظرونه لري.
هیڅوک راضي نه دي له وضعیت څخه. امنیتي وضعیت خراب شوی، په سترو ښارونو کې هدفي وژنې زیات شوي دي، اختطاف زیات شوی ده، خلک ناراضه دي. خد دې یو عمل دام کېدای شي چې بین افغاني مذاکرات دي، شاید یو تعداد کړۍ د هیواد دننه او بیرون دا هڅه وکړي چې دغه سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي، کومه د اعتماد فضا چې رامنځته شوې هغه له منځه یوسي.
د نوي کال په پیل کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرې تر شل ورځنۍ دمې وروسته یو ځل بیا په دوحا کې پیلېږي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه خبرو کې به پر تلپاتو اوربند چې د افغانانو همیشنۍ غوښتنه ده کله هوکړه کېږي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په خوست کې نږدې 2500 ځوانان چې نارینه او ښځینه پکې شامل دي په اتو مختلفو حرفوي رشتو کې روزل شوي دي. حکومتي چارواکو ویلي چې په دې سره به یاد ځوانان د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزو ته ریو بریده حل کړي شي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په دې موضوع رپورټ را لګل.
او موږ د خلکو ته ثابت کړو چې خزي هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کړي بدون دې کوم
څه. د ولایت اوسیدونکو مسکا د یادو حرفوي زده کړو د پروګرام یو غډونواله ده. دا وایي د دې په غډون یو شمیر هغه غونډونو ته پکې زده کړو زمينه برابر شي و چې کورنۍ بي وزله دي. هغه دا ډول پروګرامونه ګټور و بلل او له مسؤلو دولتي ادارو یو غوښتل هغه خزوتل حرفوي زده کړو او بیا د کار زمينه مساعده کړي. چې د خپل کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري.
زه ډېر خوشاله مونږ کولای شي چې خپل ځان خپل کورنۍ خپل ژوند ته خدای حرفه کې مرسته وکړو او خپل ژوند ته خدمت وکړو خپل نفقه په خپل لاس راوړو او مونږ د خلکو ته ثابت کړو چې خزي هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کې بدون دې کوم سړینا او همدارنګه مونږ غواړو چې پراتون کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامه وغځول شي.
د خوست د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو اختر محمد دغه پروګرام یو بل ګډون وال دی. هغه وایي د برېښنا په برخه کې زده کړې وکړې او اوس کولای شي چې په عملی ډګر کې طریقه ګټه واخلي.
الحمدلله موږ ډېر شنه زده کړې لکه موږ ته ژوندې برېښنا او مړه برېښنا چې دا موږ ته راښودل شوې ده. څلور میاشتې تقریبا موږ دا زده کړې ده موږ سره ورسره زده کړې شي مکنه تمیرات کې کور وکم برکی کور کړای شي.
د حرفوي زده کړو په یاد څلور میاشتنی روزنیز پروګرام کې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مالی لګښت جوړ شوی و 240 ځوانانو چې نارینه او ښځینه پکې شامل دي حرفوي زده کړې کړې. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان زدران وایي چې هغوی ته په اتو مختلفو رشتو برېښنا نلدوانی د موټر سایکل او موبایل تلیفون ترمیم خیاطی ګلدوزی پردادوزی او چرمدوزی په برخو کې روزل شوې دي.
دغه ځوانان چې دي ځوانان د مسخیلو لیر پرتی ولسوالۍ دي چې موږ هڅه او هاند له دې طریقې دا وتر سو کولای شو دي مسخیلو لیر پرتی ولسوالۍ ته د انکشاف دروازه ورپرانیزو او اکثره دغه مرمنې هغه مرمنې وي چې ناچاره وي یا زموږ او تاسو په مسله کند وي یا تمان وي یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو.
په همدې حال کې د خوستوالي مومن کټه وزي چې د یادو کسانو د فراغت مراسم په سنډه کې خبريالانو ته معلومات ورکول او ویل چې په دې سره به تر یو بریده د یادو ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزه هواره شي.
دوی زده کړې کړي دي دوی اوس کولای شي چې خپل کور ته ډوډۍ پیدا کړي. دوی کولای شي زموږ ته چې د خوست په تولیداتو کې اساسي رول ولوبوي ولې یو شرط یې دا د چې دغه ته ادامه ورکړي. همدا شکل موږ غواړو چې په راتلونکي کال کې دغه پروژه موږ انتقال صبروي ولسوالۍ ته.
د مسؤلینو په وینا د تیرو څو کلونو راهیسې چې د حرفوي زده کړو یاد پروګرام یې پیل کړی سلګونو نارینه او ښځینه وو په مختلفو رشتو کې حرفوي زده کړې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
امریکا د ترکیه د حکومت د دفاعي صنایعو په مشرتو باندې بندیزونه لګوي ځکه له روسو بورون صادر کوونکو نه چې د روسي د وسلو د صادرولو مهم مرکز دی اس څلور سو دولت غونډې وو چې لزمکه نفاذات توغول کیږي سیستم رانسي. په دغه بندیزونو کې د امریکا د نوو صادراتو ټولې جوازنامې او اس اس بي ته اجازه ورکول د شتمنۍ کنګل کېدل او په ډاکټر اسماعیل دمیر باندې د ویزې محدودیت لګول اس اس بي په رئیس او د اس اس بي درې نور ماموران شامل دي. دغه بندیزونو هدف دا نه دی چې د ترکیې د امریکا د بل هر متحد یا شریک پوځي وړتیا ته تاوان ورسوي. دوی غواړي د روسیې د بدنیتۍ د پراخ فعالیتونو په عکس العمل کې قیامت ادا کړي. امریکا ترکیې ته څرګنده کړې ده چې د دې د اس څلور سوه ډوله سیستم اخیستل به د امریکا د پوځ د ټکنالوژۍ او پرسونل او امنیت ته خطر سره مخامخ کړي او د روسیې دفاعي سکتور ته پوره بودیجه برابروي. همدغه راز روسیه د ترکیې وسلوالو قواوو او دفاعي صنعت ته لار پیدا کوي سره له دې چې د ناتو سیستمونه موجود دي چې دفاعي ضرورتونه پوره کړي. بیا هم ترکیه د اخستلو او د اس څلور سوه ډوله د توغندیو د ازمیښت سره پر مخ درومي. د دغه پریکړې په نتیجه کې ترکیه ځنډول کیږي او له نړیوال اف 15 ډوله جنگي الوتکې له شراکت نه وتلې ناڅرګند دي. دغه بندیزونه څرګنده اشاره رسوي چې امریکا به د روسیې دفاعي او استخباراتي سکتورونو سره مهمه او څرګنده ورکړه راکړه تحمل نکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه لیکل شوې وینا کې له ترکیې نه وغوښتل چې د امریکا سره په همکارۍ د اس څلور سوه ډوله ستونزه سمدستي حل کړي. ترکیه د د امریکا لپاره یو خورا ارزښتناک متحد دی او د سیمایز امنیت یو مهم شریک دی او موږ غواړو څومره چې زر ممکن وي هغومره زر د ترکیې د ایستلور سوه ډوله ملکیت خنډ د لمانځه په وړلو سره د ګټورې همکارۍ خپل د لسیزو اوږد تاریخ ته به دوام ورکړو.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده.